السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاس تویم پیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یوه برخه نن د ډبلیو اف پی په ایکس شبکه خبره شوې راغلي په دواړو هیوادونو کې له شپږ میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې د خوړو نړیوال پروګرام تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو اف پی ویلي په روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت دی د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. اوس 15 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې له خپل ناڅرګند راتلونکي اندېښمنې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله په منځلوبو یا کوارټر فاینل کې لوبیږي چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې دوو ټیمونو تر څنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش الف ټیمونه هم په کوارټر فاینل کې ځای شوي دي. د افغانستان لوبډله به په آسیایي اولمپیک کې د اکتوبر په 4 له سریلانکا سره مسابقه لري. د دې سیالیو پایلو به د اکتوبر په 8 ده. د افغانستان کرکټ ټیم په 2010 کال کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال ګټلی و. د چین ولسمشر شی جین پینګ به نن د دغه هیواد پانجو ښار کې د آسیا د اولمپیک لوبې پرانیزي. دا لوبې د چین د کورونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلې وې. په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بیلابیل لوبو کې به ګډون لري. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې وه چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې ده. دا حمله د جمعې په ورځ شوې ده. نن د اوکراین پوځ وویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالبا پکې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وجلی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو نه د توانیدل چې ښاغلی بادانوف یا د اوکراین د پاوز د اداو سپیناوی وکړي. خبرونه مولا آزادی راډیو اوریدل. د آزادی راډیو دغه مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې ډبلیو اف پی ویلي سودان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې میلیونونه کسان پکې له قحطۍ سره مخ دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت لرو چې په کراچۍ کې ګڼ شمېر افغانان وایي چې د پولیسو له ویرې او له دې چې زندان ته ونه لویږي له کیمپونو نشي وتلی.
موږ خپل یو کاروباري یو کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس متنګي بیا وای پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اسو کې आवाज هم نه اوري.
په کندهار کې خلک د څخاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
اوبو ډیر زیات ستونزه لرو، برمی مو اوبه نه لري. نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته ټکوم، بیا د جې ځای وړم. ډیر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
هند چې کومه ستور بیړۍ سپوږمۍ ته لیږلې و د هغې په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو.
د هند فضایي څېړنو اداره وایي هلې ځلې کوي چې سپوږمۍ ته له خپلې لیږلې ستور بیړۍ یا سفینې سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څباندې یو میاشت پخوا د هند ستور بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېناسته. دوی اونۍ یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات رالېږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شوه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده خوړو نړیوال پروگرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په یک شبکه کې خبره شوې راغلی، په دواړو وادونو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. زموږ همکاري لیمې سپیشلی دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره ورستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
من نستانگزه سب چنگه چتاس و ویلد خوڑو نریوال پروگرام WFP بایی افغانستان و سودان دو غلقه ایوادونه دی چی لشپگ میلون و دیر وگریه دلوگی للوڑی کچی سرمخ دی. دغه اداره پی وراپور که چی ننخ پور شوی راگلی افغانستان دی خوڑو لبوران سر دی مخو هاگو لسو ایوادونو پمنس که دی چی دی نفوز دیره برخی لقهتی سر یو گام وارتن لری. پراپور که راگلی چی کانگو، دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP په تازه راپور کې ویلي چې د تیرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغه کسانو شمېر 19.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري، او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری هم ورکړی دی. دغه سازمان تېره ورځ په خپله ایکس شبکه کې په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي چې را روان سخت ژمی کې به له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره $1 میلیارډ ته دوی اړتیا ولري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړی یي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په هېواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د تیر مالي میلادي کال په وروستیو کې به بهرنیو مرستندویو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړه چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اثر وکړ د بېوزلۍ کچه لال وړکړله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بله، مننه کوم لیمه سپیڅلې. وامردل چې WFP په افغانستان کې له لوګي سره د مخو افغانانو د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښولې وه. په همدې سره ورزو کابل ته یو شمېر کابل ښاریان بیا شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې چې د خلکو پر ژوند یې اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې کابل ښاروالۍ پر نرخونو کنټرول او څار نه لري چې له امله یې اټېوال او د شرکتونو مسؤولین پر خپل سر بیې لوړوي. د کابل ښاروالۍ زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه موضوع زموږ همکار عابدی سپوږمۍ تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته ستانگزای صاحب او د ازادي راډیو د فیسبوک لایف ټولو درنو لیدونکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت ډېری افغانان له ناسم اقتصادي وضعیت او بېکارۍ شکایت لري، یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د تیلو او ګازو د بیې لوړېدو د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د کابل اوسیدونکو سمې ولاوایي لتیرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیو لوړېدو سره آن د ټیکسیانو کرایه هم لوړه شوې ده. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
د سالنګ لاره هم بنده ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس پاته 50 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 80 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 80 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي.
دا چې ولې د تیلو ګازو د بیې لوړې شوې دي، د ښاروالۍ د کنټرول لپاره څه کړي دي؟ په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر وغوښت، خو ویاند یا نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یادونې ده چې کابل ته د افغانستان له شماله غځېدلې سالنګ لار د رغولو له امله له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ هم تړلې ده، او معلومه نه ده چې د سالنګ لویه لار به کله پرانیستل شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان اشرف حقشناس په دې اړه له خپلو خبرو څخه ډډه وکړه.
آج
ملرې یا ستانک زی سیب؟
بله او مهربانی اوس به د تاسو غوس لرو. بله بله شته مهربانی مهربانی دوام ورکړئ.
افغانستان ته تیل او غاز ډیر د دغه هواد له شمالي ګاونډیانو واردېږي. کابل کې د تیل او غاز یو شمیر پلورونکي هم مني چې ستونزه د سالنګ د لارې بندېدل دي. د جلال په نوم د غاز او تیلو پلورونکي آزادۍ رادیو ته وویل
مخکې تقریبا شپېتو تن ټیټې شوې ډیزل ډیزل شپېتو ته ټیټې شوې ده او پیترول دوه شپېتو درې شپېتو کې وو اوس فعلاً چې دي اویا پیترول وي شپږ اویا ډیزل.
دا چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو په بیو کې څومره توپیر راغلی نوموړی یې په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
په بنادرو کې تیل نه راځي مسله له مخ ځای نه ده. دلته وروره په کابل کې څوک نه جګولی سي نه ټیټولی سي نه خدای نه خاصه څوک انحصارولی سي. په کابل کې دا قصې نشته. دا قصې ټولې په بنادرو کې دي لکه ایراتان ده قینه ده آفا ایرات ده اسلام قلعه ده. نو هغه ځایو کې تیل کم راځي ځکه چې تیل کم راځي دلته تیل جګ سي.
خو یو شمیر نور بیا وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړېدل د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم د نفتي موادو نرخونه لوړ شي. وحید خان احمدي چې کابل کې د احمدي د تیلو ټانکو د تیل د ټانک مسؤول دی آزادۍ رادیو ته وویل نوموړی وایي د ګازو په بیه هم له یوې اونۍ راهیسې په یوه کیلو کې اته افغانۍ لوړوالی راغلی دی. په کابل کې د تیلو د ټانګونو د ټولنې مشر الله محمد احمدزي آزادۍ رادیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د نفتي موادو بیې د ښاروالۍ له لوري ټاکل کیږي او دوی پر خپل سر کومه نرخنامه نشي ټاکلی. کابل کې د تیلو او ګازو د بیې دا کابل کې د تیلو او غازو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له تیرو دو اونیو راهیسې د تورخام دروازه هم څو ځل د سوداګرو پر مخ وتړل شوه چې ورسره د کابل ښاریانو په خبره یو شمېر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
مننه کوم عابدې سپوږمۍ، مننه چې د کابل د اوسیدونکو اندېښنو مو راسره شریکې کړلې. البته په کابل کې د راپورونو له مخې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په بېساري ډول باندې زیاتې شوې دي. بیا هم د افغانانو ستونزو کې تم کیږو، خو دا وار کراچۍ ته ځو. په کراچۍ کې یو شمېر افغانان چې هلته کورونه لري اوس یې وایي چې د پولیسو او د زنداني کېدو له ویرې له خپلو کیمپونو او کورونو څخه نه شي وتلی. د راپورونو په اساس د کراچۍ پولیسو د سپتمبر تر نولسمې پورې اته سوه افغانان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي زندانو ته وړي او بندیان کړي دي. په دې اړه باندې د آزادي اروپا مشال اړیو خبریال نیاز علي خان له کراچۍ یو رپورټ را لېږلی.
دا د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نیسي او زندانونو ته اچوي.
چې ته وینې کورونه در معلوم دي په کباړې کې نه پرېږدي، په کراچۍ کې نه پرېږدي، په روټه نه پرېږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي. نو یو لار خو را سره وکه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي را سره وکه، که مسلمان یم مسلمانۍ را سره وکه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چاړي د ښځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پېښ کړې. نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، په غارې وهي چې غارې وهي. او زما ته راځغلي چې ته مشر یې، زه نو ستا سره څه وکړم؟ ته زه مشر نه ما وغواړه، په کوم قانون زه ملامت یم چې زه تا ته جواب درکړم؟
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري او کارګو روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګي، بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي. ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي، اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه صفا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي.
په کراچۍ کې مو د افغانانو د ویرو اندېښنو په ارتباط باندې رپورټ واورېد. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ښار کې د څښاک اوبه له کمښت سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د څښاک د اوبو لپاره ساعتونه ساعتونه انتظار باسي او له ټاکلو او ډیرو محدودو ځایونو څخه دغه د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کولی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کندهار ښار کې د څښاک اوبو کمښت ورځ تر بلې د خلکو ژوند سختوي. د کندهار ښار دغه اوسیدونکي هر ورځ ساعتونه انتظار کوي څو کور ته د څښاک اوبه یوسي. هر یو له لیرې سیمو راځي نو ځکه اړ دي چې اوبه په موټر کې کور ته یوسي.
اوبه ډېر زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټکسي موټر ته درول دي. په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم. د جې ځای اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېرې نو خواري پاتې، ګرد ورځ دلته راباندې چیرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
وچکالی د کندهار ښار ګڼ شمیر څاګانې وچې کړي او په ټوله کې د اوبو کچه هم ټیټه کړې ده. د معلوماتو له مخې کندهار ښار کې د اوبو کچه له تیر کال راهیسې 10 سانتي متر کښته شوې ده. اوس مهال د کندهار ښار له 10,000 کورنیو څخه یوازې شاوخوا 9,000 کورنیو ته د نلونو له لارې پاکې اوبه رسیږي. طالب چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره د کندهار په ځینو سیمو کې هڅې پیل کړې دي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اوه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا دولسمې ناحیې ته هم وکولای شو چې اوبه ورکړو.
د وچکالۍ له امله د کندهار ولایت په اکثرو ولسوالیو کې هم تر ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې او په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د خپلو کلو پرېښودو او کډې کولو ته اړ شوي. وچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې هم ویلي چې تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې 80% کورنیو د چشاک اوبو ته لاسرسی نه درلود چې د 2020 میلادي کال په پرتله پکې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې په وینا 2020 میلادي کال افغانستان کې د اوبو کمښت او د فاضله اوبو مدیریت لپاره شاوخوا 470 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو ملګرو ملتونو او اړوند بنسټونو یې لا هم غوښتل شوي مالي مرستې نه دي ترلاسه کړي. خو د کندهار دا اوسیدونکي چې هر ورځ د اوبو له کمی سره مخ دي، د دې ستونزې د هواري لپاره د چټکو او فوري اقداماتو غوښتونکي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د بندیزونو په خاطر وپوښتي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې په دې اړه باندې خبرې کړي. د عبدالسال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندام احمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د په داسې شرایطو کې دوی دي چې د چا سپارښتنو او پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو د نجونو مکاتب تړلي. په دې اړه پام وکړئ. سنا کاکړ رپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله اکسیا پخوانۍ ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکی او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر 2 کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځني او ښوونځیو دروازو له تړل کېدو 15 ورځې تیرې شوې او د 2023 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوې دي. د زده کړو په برخه شوي یو شمېر نجونو هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره هیلې او ارمانونه درلودل، خود دوی په خبره طالبانو دا ټول دوی څخه واخیستل. د کابل پانتون یوه مسله راشد فایق وایي طالبانو ښځو ته د هغوی بنسټیز حقونه نه دي ورکړي. او نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې نجونې د یو جنسیتي تبعیض تر ټولو افراطي بڼې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په واک ور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سرلیک لاندې د یوې غونډې کوربه وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. مننه.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ورزو اوکراین ته د اوکراین پوزیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کوي. اوکراینی ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرله پسې ورځو په توغندې وشتلې ده. احمد شیباره او نور جزئیات.
د اوکراین پوزوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز ته توغندې په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډیره مرشوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل چې د بریټو زیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالبا پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسي عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خبره کړې او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لوري ګمارل شوی والی میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې.
احمد شیبارو چې د روسیې د جنرالانو او د پوځي افسرانو د وژلو د ادعا په ارتباط باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم بختیار سایر سره په کرخه باندې د لدنه به د سپورت نړۍ او وروستي او مهم خبرونه او راپورونه واورو. خو یو نقل به زم تاسو ته درکم چې نن د آسیا د المپیک لوبې پرانیستل کیږي. جزئیات به له بختیار سایل له نورو موضوعاتو سره یوځای واورو. مهرباني.
سلامونه میو منه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چین په هانګزو ښار کې نن آسیایي سیالۍ د ولس خزینه او اتیا افغان ورزشکارانو په ګډون پرانستل شوی. دا په داسې حال کې ده چې بیا طالبانو ویلي دي چې د خزینه او لوبغاړو ګډون په یادو سیالیو کې په رسمیت نه پیژني. بل لور ته د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشوانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په یادو سیالیو کې د پنځله صوبې لا بیلو ورزشي رشتو لوبغاړو ګډون کړی چې تر ډیره د نوموړي په ټکو د کرکټ، والیبال، بایسکل ځغلونې، پهلوانۍ او نورو رشتو لوبغاړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم نن خبر ورکړی دی چې الف لوبډلې په یاد سیالیو کې د ګډون په موخه هانزو ښار ته روانه شوې ده. خو د پخوانی جمهوري نظام د اولمپیک او بدني روزنې رئیس چې اوس هم ځان د یاد ریاست رئیس بولي، ښاغلی حفیظ الله رحیمي، بیا لازادی ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه ولس خزینه ورزشکارانو کې درې برخو کې دوی سیالۍ سره کوي چې د والیبال، بایسیکل ځغلونې او د اولمپیا سیالۍ دي. د نوموړي په ټکو چې د والیبال لوبډلې له ایران، د اولمپیکي د اولمپیا لوبډلې لوبغاړي له استرالیا، او د بایسیکل ځغلونې لوبغاړي بیا له ایتالیا څخه راغلي دي. بل لور ته یو بل خبر کې بیا ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالی امکاناتو د نشټوالي له امله په یادو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوې ده. د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له نوموړي لوبډلې سره د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون ژمنه کړې وه چې د تګ راتګ ټکټونه او نور مصارف ورکوي، خو په وروستیو شیبو کې دغه برخې نه هغوی انکار کړی او ملاتړ یې ورسره نه دی کړی. او د ده په خبره چې د اولمپیک اداره او د فوټبال فدراسیون هم د په وروستیو شیبو کې ونه توانېده چې یادې لوبډلې ته د ټکټونو، د تګ راتګ او نور مصارف ورکړي چې په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. باید وویل شي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به الف لوبډله به بیا په نیخ په نیغه په کوارټر فاینل سیالیو کې برخه ولري چې څو موده وړاندې په دې برخه کې یو څه زدو نقص رپورټونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ښایي په دې سیالیو کې ګډون ونه لري، او یا هم په ګروپي پړاو کې به له کمبودیا او نورو هیوادونو سره لومړی سیالي کوي. خو نه، د کرکټ آسیایي شورا په وروستیو خبرونو کې وویل شول چې افغانستان به په منځلوبو یا کوارټر فاینل برخه کې قرار ولري، او هلته به له سریلانکا سره سیالي تر سره کوي چې د اکتوبر په څلورمه نیټه یې دغه سیالي په پلان کې نیول شوې ده. په دغه پړاو کې د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش لوبډلې هم قرار لري چې هغوی ته به بیا له ګروپي پړاو څخه یا د لارموندنې له پړاو څخه نورې لوبډلې مخته راځي.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه پیښې ملومک سره شریک کړې. البته د افغانستان او نړۍ لپاره دا څو ورځې د سپورت ډېرې مهمې پیښې کیږي. اوس به ورسو هندوستان ته. هلته د ستور بیړۍ په اړه باندې چې هندي مقاماتو یا د هند هوایي ادارې لیږلې وه، ورستی او تازه جزئیات له تاسو سره شریکوو.
د هند فضائي چیرنو اداره وایي هلی ځلې کوي چې سپوږمۍ ته له خپلې لیږلې ستور بیړۍ یا سفینې سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څه باندې یوه میاشت پخوا د هند ستور بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېناسته. دوی اونۍ یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات رالیږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شوه. د هند فضائي څېړنو اداره وایي هیله یې لرله چې په سپوږمۍ کې له ورځ کېدو او د لمر د وړانګو له لګېدو سره به د دې ستور بیړۍ لمریزه انرژي بیرته چارج او فعاله شي، خو تر دې دمه یې درک نه لګېږي. هند په داسې ډول سپوږمۍ ته د ستور بیړۍ لیږل تنظیم کړي وو چې له رسېدو سره یې په سپوږمۍ کې تازه ورځ پیل شوې وي او دوې اونۍ لمریزه بیټرۍ چارج اخلي. د سپوږمۍ شپه او ورځ د مځکې په شان لنډه نه وي. د سپوږمۍ شپه کابو دوی اونۍ دوام کوي. دا احتمال ورکول کیږي چې د شپې د سړوالي شدت به د حقي بیټریو ته تاوان اړولی وي. د هند فضائي څېړنو اداره وایي چې له ستور بیړۍ سره د تماس نیولو هڅو ته دوام ورکوي. هند له امریکا، پخوانی شوروي اتحاد او چین وروسته څلورم هیواد دی چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي او په دې کار کې بریالی کیږي. هند خپل ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته استولې چې په اړه انسانان لږ معلومات لري، ځکه چې د نورو هیوادونو ستور بیړۍ د سپوږمۍ نورو برخو ته استول شوې دي.